د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې یوې بل خبرونه ته موزه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې خبرونه ډیره برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوې. خلاند خبری برخه کې به ووري چې په افغانستان کې د امریکا یو لوړپوړی ډیپلوماټ وایي طالبانو ته روښانه کړي چې د جګړې دوام په ګټه نه دی. تر هر څه مخکې راځي چې د دې سات خبرونه ووري. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي هیواد به د کابل د هوایی ډګر د ساتلو په صورت کې د امریکا ملاتړ ته اړتیا ولري. زلمی خلیلزاد د قزاقستان له ولسمشر سره پر افغان سوله غږېدلی. او ایران د کورونا ضد کورنۍ واکسین تایید کړ. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي هیواد به د کابل د هوایی ډګر د ساتلو په صورت کې د امریکا ملاتړ ته اړتیا ولري. اردوغان پرون د ناټو له سرمشریزي وروسته ویلي که ناټو نه غواړي ترکي ځواکونه له افغانستان ووځي، نو د دوی لپاره د امریکا سیاسي، لوجستیکي او مالي ملاتړ مهم دی. د ناټو عمومي منشي ینس سټولټنبرګ هم ویلي ترکیه د کابل هوایی ډګر په فعال ساتلو کې ښه ونډه درلودلی شي.
NATO and allies are now working on
NATO او متحدان په اوس وخت پر دې کار کوي چې په څه ډول کابل د نړیوال هوایي ډګر د فعالیت دوام یقیني کولای شي. د نن ورځې د سرمشریزې تر څنګ لیدنې کتنې ترسره شوې. بېله شکه چې ترکیه په دغو هڅو کې اساسي ونډه لري. موږ دقیقا د دې چارې د بشپړولو پر لارو چارو غور کوو، خو د کابل د نړیوال هوایي ډګر د فعالیت د دوام لپاره د ناتو او د متحدانو لخوا یوه قوي ژمنه شته.
له دې وړاندې بیا افغان حکومت ویلی ځواکونه د هوایی ډګر د ساتنې وړتیا لري. طالبانو هم ویلي د هیڅ یو هیواد او په هیڅ نوم د بهرنیو ځواکونو پاتې کېدل ورته د منلو نه دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي تهران کې د افغانستان سفارت ته نږدې د یو شمېر افغانانو د نیول کېدو په اړه ایرانی چارواکو ته خپله اندېښنه ښودلې. د وزارت په یوه خبرپاڼه کې ویلي دا موضوع له ډیپلوماتیکو لارو تعقیبوي او په خبره یې ایرانی چارواکو هم د هر اړخیزې ارزونې ډاډ ورکړی. د راپورونو له مخې یوه ډله افغان کډوال وړمه ورځ په تهران کې د افغانستان د سفارت له مخې د ایران د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوي دي. د افغانستان حکومت د ایرانی ځواکونو لخوا د نیول شوو افغانانو شمیر نه دی مشخص کړی، خو ویلي دي وروسته بل رسنیو سره جزئیات شریک کړي. د ایرانی چارواکو لجمنو سره سره وخت نا وخت دغه هیواد کې له میشتو افغان کډوالو سره د زور زیاتی ورته پیښې کیږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي پرون دوشنبه د قزاقستان له ولسمشر سره په افغان سوله کې د دې هیواد د همکارۍ پر موضوع خبرې کړي. د قزاقستان د رسنیو د راپور له مخې خلیلزاد په افغانستان او مرکزی آسیا کې د سولې د تامین لپاره په نړیوالو هڅو کې د قزاقستان هڅې وستایلې. د قزاقستان ولسمشر هم ویلي چې د روسیې، چین او د نورو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو له مشرانو سره یې تل د افغانستان مسأله راپورته کړې. ایران له کورونا وبا سره د مبارزې د هڅو په ترڅ کې په کور دننه تولید شوی واکسین تایید کړ. د ایران د روغتیا وزیر سعید نمکی پرون دوشنبه په تهران کې په یوه خبری غونډه کې اعلان وکړ چې په ایران کې تولید شوی د کو ایران برکت په نوم د کورونا ضد واکسین تایید شوی او یوه ورځ مخکې د یکشنبه له ورځې یې بیړني تطبیق ته اجازه ورکول شوې. د ایران د یو دولتي شرکت لخوا تولید شوی د دغه واکسین د خوندیتوب او اغیزمنتیا په اړه لومړنۍ څېړنه د تیر 2020 کال په دسمبر کې پیل شوی و. د ایرنا دولتي خبری آژانس د راپور له مخې د دغه واکسین تولید د جون له لومړیو پیل شوی او تر اوسه پورې شاوخوا 3 میلیونه دوزه تولید شوی دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي که د روسیې مخالف زندانی الکسی ناوال نیمل شوی وای دا به یوه غمیزه وه او له امریکا او نړۍ سره به یې د مسکو اړیکې زیانمنې کړې وې. له بایدن نه د ناوالنی د احتمالي مړینې په اړه پرون په بروکسل کې د ناټو د سرمشریزې په څنډه کې دا پوښتنه له روسیې سیال ولادیمیر پوتین سره تر مخامخ کتو مخکې وشوه. ناوالنی په 13 اپریل میاشت کې د زندان دننه د نه خوړو اعتراض کړی و. نوموړی 13 اونۍ د زندان له روغتونه رخصت او خپلې خونې ته ولېږدول شو. بایدن ویلي که ناوال نیمل شوی وای دا به یو بل دلیل و چې خودله به یې روسیه ابتدایي بشري حقونو ته درناوی نه لري. او کاناډایي ترنوالان وایي هغه سړی بچې د یوې مسلمانې پاکستاني الاصله کاناډایي کورنۍ د څلورو غړیو په وژلو تورن دی د تروریزم له تورونو سره مخامخ شي. شل کلن نتانیل ویلټمن په لومړۍ درجه د قتل په څلورو مواردو او د قتل د یوې هڅې په یوه مورد تورن دی. دا پیښه د جون په شپږمه د کاناډا په لندن ښار کې هغه مهال رامنځته شوه چې تورن کس بار وړونکی موټر پر خلکو وروست او څلور تنه یې ووژل. نوموړی پرون دوشنبه په آنلاین بڼه محاکمه کې راڅرګند او پرې دغه تورونه ولګول شول. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. لکه څنګه مو چې د پروګرام په سر کې وویل، تاسو به په دې ساعت کې تر ډیره د ازادي راډیو د سندرو پروګرام واورئ. خو لنډه خبري برخه کې به دا واورئ چې په کابل کې د امریکا لوړپوړی ډیپلوماټ وایي طالبانو ته روښانه کړی چې د جګړې دوام په ګټه نه دی. د امریکا د سفارت سرپرست او شارج دافیر له ازادي راډیو سره ځانګړې مرکه کې ویلي، متحده ایالات به د افغانستان له دولت، افغان امنیتي ځواکونو او د دې هیواد له خلکو سره خپلو مرستو ته دوام ورکوي. راس ویلسن په دې مرکه کې پر ځینو نورو مسایلو هم خبرې کړي چې تفصیل په دې راپور کې اورو.
په کابل کې د امریکا د سفارت سرپرست او شارج دافیر راس ویلسن وایي که طالبان د سولې لارې ته رانشي او جګړې ته دوام ورکړي نو به په افغانستان کې روانه جګړه لا وغځېږي او د زیاتې بربادۍ سبب بشي. ویلسن پرون دوشنبه له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې دوی او نورو لورو طالبانو ته دا بیخي واضح کړي چې د زور له لارې واک ته د رسېدو له هڅې سره کلک مخالف دي او هغه به د دې هېواد لپاره یو پشاتګ وي.
که دوی د زور له لارې هڅه وکړي چې د هیواد کنټرول په لاس کې واخلي نو په غالب ګمان به دا داسې یو حالت وي چې جګړه به دوام وکړي. د افغانستان خلک دا شی له زړه نه غواړي او نه هم د طالبانو ګټه په دې کې ده. همدا اساسي دلیل و چې طالبان مراو بلل چې د افغانستان له دولت سره خبرو ته کښېني او له مرکچیانو سره یې اغېزمنې خبرې مخته یوسي.
وسلوالو طالبانو په دې وروستیو کې په تېره بیا له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو د اعلان رئیس حملې زیاتې کړي او یو شمېر ولسوالۍ هم نیولې دي. راس ویلسن دا پوښتنه چې که طالبان د کابل یا د نورو ښارونو د نیولو هڅه وکړي د متحدو ایالتونو غبرګون به څه وي مستقیم ځواب نه کړه، خو وویل چې د افغان امنیتي ځواکونو چې په اوس وخت کې د هېواد امنیتي چارې په خپله سنبالوي ملاتړ ته به دوام ورکړي. راس ویلسن وایي که طالبان د افغانستان د دولت د راپرځولو او واک ته د رسېدو لپاره د جګړې پر دوام ټینګار وکړي نو به دوی د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او د افغانانو هغه سې ملاتړ ته دوام ورکړي چې په وروستیو څو کلونو کې کړی دی. هغه زیاته کړه چې د بایډن ادارې د نوي مالي کال په بودیجه کې د افغان ځواکونو د تمویل او نور ملاتړ لپاره د 3.2 میلیارډ ډالر غوښتنه کړې ده. د بایډن ادارې پر دې سربیره له افغانستان سره په اقتصادي برخه کې د نورو 300 میلیون ډالر مرستې غوښتنه هم کړې ده. ویلسن ټینګار وکړ چې متحده ایالات به د افغانستان له دولت او د دې هېواد له خلکو سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي تر څو همې خپلې ګټې او هم د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې خوندي شي. راس ویلسن وی د افغانستان د اصول لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد د هڅو هدف هم دا دی چې د افغانستان د دولت او طالبانو ملکچی پلاوی ټول مسایل د میز پر سر کیږدي، خو د ده په وینا طالبانو تر اوسه پورې له دې کاره ډډه کړې ده. ښاغلی ویلسن زیاته کړه چې تر اوسه پورې دوی نه پوهیږي چې طالبان په مشخص ډول څه غواړي.
د افغانستان لپاره د دوی لرلیک څه ده؟ په څه ډول غواړي دا هېواد اداره شي؟ دوی د تیرو 1900 کلونو لاسته راوړنې څه ډول ارزوي؟ د بشر حقونو، د ښځو د حقونو او اقلیتونو په اړه د دوی دریځ څه ده؟ د دې مسایلو په اړه د دوی اوسنی دریځ څه ده؟ نه هغه د 15 کلونو مخکې دریځ چې دوی درلود. ډېرې پوښتنې شته چې افغانان یې ځواب غواړي. موږ یې ځواب غواړو.
ښاغلی ویلسن په قطر کې د افغان دولت او د طالبانو د ملکچی پلاو ترمنځ ټکنیو خبرو ته په اشاره وویل چې په اوس وخت کې یو ستر خنډ طالبان دي چې خبرو ته ډیر لیواله نه دي. ویلسن د افغانستان د دولت له لوري د سولې د هڅو ستاینه وکړه او وویل چې د طالبانو د زرګونو بندیانو او د بین الافغاني خبرو د پیلېدو په ګډون تر اوسه یو لړ اقدامات کړي چې هغه یو سوله ییز جوړجاړي ته د افغان دولت اراده په ډاګه کوي. خو د نوموړي په وینا د افغانستان د دولت مشرتابه ته پکار ده چې د پراخې ټولنې مشران پر ځان راټول کړي تر څو وکولی شي له خپلې خاورې دفاع وکړي او هم په دوها او نورو ځایونو کې د سولې په خبرو کې خپلې ګټې په جدي توګه تعقیب کړي. د ښاغلي ویلسن په خبره د افغانستان د دولت یووالی به مخ په وړاندې د بریالیتوب اساسي کلي وي.
و موردل چې په کابل کې د امریکا لوړپوړی ډیپلوماټ وایي طالبانو ته روښانه کړي چې د جګړې دوام په ګټه نه دی. په افغانستان کې جګړې داسې مهال زور اخیستی چې ټول بهرني ځواکونه له دغه هیواده په وتو دي او ټاکل شوی د سپتمبر تر 11 نیټې دا بهیر بشپړ شي. افغان حکومت غواړي د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته افغانستان کې د اروپایي هیوادونو پانګونه زیاته کړي. په همدې هدف د افغانستان یو لوړپوړی پلاوی دا مهال له چکی او سلواکي سوداګرو سره په پراګ کې په خبرو بوخت دی. دوی د یو درې ورځني فورم یا بحث په چوکاټ کې سره راټول شوي چې پرون دوشنبه پیل شوی. په دې اړه راپور تر لنډې خبرتیا وروسته اورئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې یو لوړپوړی افغان پلاوی له چکی او سلواکي پانګوالو سره د اقتصادي او سوداګریزو اړیکو د پیاوړتیا پر لارو چارو خبرې کوي. د چک جمهوریت د صدر اعظم مرستیال او د تجارت، صنعت او ترانسپورت وزیر کارل هاول چک له افغانستان سره د دوامدار همکاریو ډاډ ورکړ. خاغلی هاول چک د افغانستان چک او سلواک د سوداګرۍ او پانګونې د درې ورځني فورم یا بحث د پرانیستې په مراسمو کې وویل افغانستان د پانګونې لپاره ښه فرصتونه لري.
چک جمهوریت له افغانستان سره د سوداګرۍ او پانګونې په برخو کې د همکاریو د پیاوړتیا ملاتړ کوي. افغانستان په خپل ستراتیژیک او جغرافیوي موقعیت سره له مرکزی او جنوبی آسیا او د غراز منځنی ختیځ سره د نښلولو لوی فرصت لري. دا دغه هیواد ته لوی وړتیا ورکوي چې د نړیوالې سوداګرۍ یو سیمه ییز مرکز وي.
د چک د صدر اعظم مرستیال زیاته کړه چې د افغانستان پراخې طبیعي زیرمې چکی او سلواکي پانګوالو ته د پانګونې ښه فرصت ورکوي. د افغانستان کانونه، کرنه او معاصر تولیدات هغه سکتورونه دي چې چکی او سلواکي پانګوال پکې پانګونې ته لیوالتیا لري. افغان پلاوی هم اروپایي پانګوال هڅوي او د پانګونې په چارو کې د اسانتیاو د رامنځته کولو ډاډ ورکوي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزیر نثار احمد فیضی غوریانی وایي دوی پر چک او سلواک سربیره د اروپا له نورو هیوادونو سره هم د اقتصادي اړیکو د پراختیا ورته پلانونه لري. خاغلی غوریانی د افغانستان چک او سلواک د سوداګرۍ او پانګونې فورم په څنډه کې ازادي راډیو ته وویل دوی غواړي چک جمهوریت کې افغاني تولیداتو ته داسې یو ګودام یا زیرمځای پیدا کړي چې د نورو اروپا بازار ته په اسانه توکي ترې ولېږدوي.
ما کوشش میکنیم که سطح صادرات خود از افغانستان به اینجا زیاد
مغواړو له افغانستانه د ځای تر د صادراتو کچه لوړه کړو. هڅه کوو چې دلته د افغانستان د تولیداتو لپاره یو لوی زیرمه ولرو. موږ چې د چک د صدر اعظم لبرستیال او سوداګری وزیر سره خبرې درلودې له هغه مو وغوښتل چې یو ځای راکړي چې حالت د افغانستان سوداګری ستوکي لکه غالۍ، زعفران، وچه میوه، قیمتي او نیمه قیمتي ډبرې راوړو او بیا یې ټول اروپا ته ولېږدو.
تیر کال افغانستان چک جمهوریت ته د 1.5 میلیون ډالر په ارزښت صادرات درلودل. خو د افغانستان چارواکي اوس هوډ لري چې د صادراتو دا کچه لوړه کړي. د دوی هڅه دا ده چې د ټولو بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته افغانستان له اقتصادي او سوداګریز اړخه یوازې پاتې نه شي. دا هڅې داسې مهال کیږي چې افغانستان کې روان نه امنۍ بهرني پانګوال څه چې ان کورنیو هغو ته پانګونه سخته کړي. له دې اندېښنو سره سره بیا د افغانستان سوداګرۍ وزارت وایي یوازې درې اونیو کې د 100 میلیونه ډالرو په ارزښت لسګونه کارخانې فعال کړي او په خبره یې 150 نور هم پرانیستو ته چمتو دي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب @ rfeorl.org.
اوس هم مخکې له دې چې د سندرو میلمانه پروګرام ته ورشو د زینو نړیوالو رسپانو تبصره درته لرو. نېشنل انټرست خبرونه په یو مطلب کې د امریکا او ترکیه اړیکې او پر افغانستان د هغه اغیز څېړلې دي. خبرونه د اړیکې د امریکا او ترکیه د ولسمشرانو لیدو کتو مخکې ارزولې دي. د نېشنل انټرست په لیکنه د 2001 کال د سپتمبر د 11 له حمله وروسته ترکیه لمړنۍ اسلامي هیواد و چې د ایساف په چوکاټ کې خپل ځواکونه افغانستان ته ولېږل. د لیکنې په دوام راغلی د ترکیه ماموریت د ناتو په چوکاټ کې د کابل پر امنیت او د افغان ځواکونو پر روزنې راڅرخېده. نیشنل انټرست د کابل ته پخوانی والی زبیح الله مجددی په حواله لیکلی، د افغانستان خلک ترکی پوځیان بهرانیان نه بلکې خپل خلک یادوي. تیره اونۍ د ترکیې د دفاع وزیر حلوسی اکارو ویل که د ناتو متحدان سیاسي، مالی او لوجستیکي ژمنې ورکړي،